په ځینو مواردو کې دغه ښځې د نشې میړه لخوا فحشات هم هڅول کیږي. دا چې له رواني اړخه دغه میرمنې له کومو ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او میرمنې څنګه کولی شي له دغه ناوړه حالته ځان راوباسي، په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثرو افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه معتاد وي، د کورنۍ او د معتاد خوند مسؤلیت د میرمنې په غاړه وي. میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم مچلې او خوند معتاد خوند ته نشي توکي هم برابر کړي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره ضروري او له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د یو موتات د خاوند او د میرمنې ترمنځ څو مسلې ډېرې خطرناک او جدي دي. په اول قدم کې هر هغه موتات چې له کورنۍ سره له بچو سره ژوند کوي، په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کیږي. دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده. په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، یعنی نور هغه مینه، هغه محبت چې په خوا دوی په ګډ ژوند کې درلوده نورې نسي لرلی، که وه هم غواړي نسي لرلی. دریم مورد چې ستونزه ولاړی هغه ذهني ستونزه ده، یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډیر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، دا په ټولنیز له ټولنیز اړخه هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوای لرلی یا پخوای درلودلی نور خلکو سره نورې نسي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډیر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي. متاسف
مننه استاد. کله چې دغه نارینه معتاد وي کورنۍ ته ورلغاړي او په ډیرو مواردو کې بیا میرمنې ورسره ډیرې په جنجال پاتې، خپل میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي، د ناروغ میړه په تداوي کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اختن شي، هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي، دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي، له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي؟
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچي خاوند یې د کور کوم بل غړی معتاد ده، باید په دې پوسی چې احتیاط او احتیاط ته میل، احتیاط ته تمایل د سالمو او روغو انسانانو کړنه او حرکت نه ده. یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا د کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي د دې لامل سوي دي چې په کورنۍ کې دغه غړی داسې را په اصطلاح را کنټرول کړي او داسې وځپي، داسې ساحه اړیکې او روابط ورخرابه کړي چې دی لاړ شي او نشو ته مخه کړي. زما په نظر کورنۍ اړیکې، کورنۍ کشمکشونه، کورنۍ جنګونه، دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکاري. نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده. د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي. که یو انسان په کورنۍ کې آرام وي، خوشحالي نشو ته مخه نه کوي. بنان زما له دو کورنۍ هیله ده چې له خپلو غړو سره اړیکې ښه کړي، له خپلو غړو سره مینه او محبت ښه کړي، د کورنۍ تزلزل، تاوتریخوالي او کورنۍ ستونزې ټولې لرې کړي، تر څو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه په دغه کورنۍ کې حاصل سي او آرامه او خوشحاله وي.
ترنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. نور تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00422 14 45.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
Thank you.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنه سا کال خو د وچکالی لامله ل چارواکی پرته هر څه مړاوی مړاوی دي، او چارواکی خو بختواران ډالر داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګل ونی او بوټي. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان،
بهار پروته،
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی.
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوی نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک و، ځکه چې پلورونکي خوارانې ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي و. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نه وي، خو کوپراتیف والایې که ټول نه وي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي گذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکی د مراسمو د لیدلو پر ځای خپل درناو د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکی نه دي ملامت چې کوي.
در په در آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو، او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي، او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسانې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتڼ ځای معلومو، نه د سرکونډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو، او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی، او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یوه وزیر له پلانونو به مو موږ په دغې مرکه کې خبر کړو.
وزیر صاحب، که درته وایي چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ، نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي. مثلا د ټولي دنیا د خکلو ځایونو لیدل، په خکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي خکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلیو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زد زرې کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي، د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کې یو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یو یې په دنمارک کې زده کړې کوي. مورې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدی او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږېدل دي، او بل له نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري، خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې، دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي، هغه خو هیڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادیږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګوري چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.